د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري غړې کې موزه نجیب امیر هر کله کوم. نن د پنځم بیا زیارت ورځ ده او د 2023 میلادي کال د مای د میاشتې دویمه نیټه ده. زموږ غږ له پراګ اورې دلته اوسه سهار 9 بجې شوې دي. نو را سره اوسئ. په دې خبري غړې کې اول درته خبرونه لرو او بیا به رپورټونو ته مخه کوو. نو زما همکار منور شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د اپریل میاشتې په بارانونو کې په پاکستان کې 133 کسان وژل شوي. افغانستان کې خزینه خبريالانې وایي په دغه هیواد کې دوی ته کار کول ډیر ګران شوي دي. او په چین کې د یوې لویې لارې د خوېدو له وجې د مړو شمیر شپږ ډیر شو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د اپریل له 12 د پیل شو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بیلابیلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 133 کسان مړه شوي، چې پکې تر ټولو زیات یعنی 33 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر مهال د نظم د ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داول پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې بارانونو کې له 3500 څخه زیات کورونو ته هم زیان رسیدلی دی.
اوسنۍ چې کمالړۍ ده په دې کې اولس تنان په حق را سدلی دي. کورونا را پروتی دي په چا باندې او سده آسماني بجلی دی واجه دا چې کم څوک په حق را سدلی دي یا څوک زخمیان دي د کمپنسیشن او د کورونا چې کم کمپنسیشن دي د دې هم سروي روانه ده په ځلی تنظیمي په مدد سره. نو دې ته به هم معاوضه ورکړل کېږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې د حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د قابو کولو لپاره یې ادارې یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلې له قانونو تختول شوي و مزدوران 18 ورځې پس پرون خپل کورونو تستانه شول. دا مزدوران سکال د مارچ په درشتمه بلوچ بیلتون پالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی تختولی وو. د دوکۍ د کویلې د قانونو د مالکانو د اتحادیه مشر سردار اکبر خان ناصر بیګا مشال لري وویل چې دا کسان بغیر له کوم شرط خوشی کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بیلې د مزدوران ورسته له هغه تختول ودی وو چې د کویلې د قانونو مالکانو یاد ډلې ته د ټیکس لور کولو انکار کړی وو، خو دې ډلې اوس دا نه دی ویلي چې دا کسان یې څنګه خوشی کړل. په تختول شو مزدورانو کې سلور د کلا سیف الله او دوا د سواد شانګلي اوسیدونکو دي. د دوکۍ د کویلې د قانونو د و مزدوران پرون په داسې وخت کې خوشی کړل شو چې د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ نمانځل کېده. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وای د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به یې احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د سلويخ کیلو غنمو بیا 3900 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرال سیکرټر لیاقت یوسفزی بیګا مشال لري ویل چې په دې بیا غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته، بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. نو موړې وای حکومت دا نرخ د پروس کال په حساب لګولې، خو د کاروندګرو لګښتونه د پروس کال په نسبت سیوا شوې دي چې پکې د کیمیاوي سرو بای او د کاروندې لپاره د پټي تیارولو په لړ کې د ټریکټر کرایانې هم سیوا شوې دي. نو ځکه په سرکاري نرخ غنم خرڅولو ته تیار نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو ویل دي دوی به د نورو صوبو پر ځای د خپلې صوبې له کاروندګرو خواو شاشپاک لکټنه غنم اخلي چې دا را ځای کاروندګرو ته ګټه ورسي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې خزینه خبريالانې وایي دغلته دوی ته د کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډکې ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبريالانو دغه خبرې د مطبوعاتي ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا یعنی د جمعې د ورځې نمانځل کېږي خبرې کړې دي. د عاطفې په نوم یوې افغانې خبريالې د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې ته ویلي چې دی په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی دی، خدا جزئیات نه دی ورکړي چې لسړ ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې یو شمیر خزینه خبريالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبريالانو مشال لري او ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولای. په چین کې د ویلوې لارې د خویدو له وجې د مړو شمیر شپږ ډیر شو تر رسیدلې. دغه شمیر د فرانس پریس خبری ایجنسی د چین د دولتي اجانس شین هوا په حواله خبرې کړې دي. په دې خبر کې راغلي چې پیخه کې خواوشا دیرش نور کسان جوړبل هم دي. په ګوانګ ډانګ ولایت کې دغه لوی لار د یوې تپې په لمن کې تیر شوې چې د اپریل په دیرشمه یې په خویدو سره خواوشا اتلس گاډي کاندې تلویدلې دي. په ریپورتونو کې راغلي چې مرګ جوړبل زکه زیاته شوې ده چې یو شمیر گاډو کاندې ته لویدو سره سم اور اخیستې ده. د خبرونو پای
دا منور شات چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کول د دې خبرې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اپریل میاشتې ورښتونو سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اوس هغوی د موسمي بدلون د اغیز مخنیوي منصوبو باندې کار کوي.
نو سونه زیات چې ګلوبل وارمنګ کیږي دومره زیات پاور سره بیا باران هم کیږي بلا ډیر فریکوینسی به زیات وي ډیزاسټر به زیاتیږي. حل د دې دا دی چې زیات نه زیات پلانټیشن وشي.
د بلوس وسلوالو لول کې د دوکۍ و تختول شوي کان کیندون کې وستل شوی او خوندي خپلو کورنو ته ستانه شوی دی. په پاکستان کې د غنمو د بای په سر د حکومت او کروندګرو ترمنځ لانجه روانه ده. ریپورت فلرو په خبر پښتونخوا کې د کرهڼې او د سارویو د سنبالښت اداره د چرګانو کبانو سارو د فارمونو د ودې لپاره پیښور کې یو نندارتون پرانیسته و.
دې کې مونږ دې ته په سینسي بنیادونو باندې دا زده کړه ورخیو چې یاره تاسو به چرګان څنګه ساتئ. دا په سبسیډایز ریټ باندې مونږ فرټایل انډم ورکو او مونږ چوزم دا دغه سرکاري ځینې په سرکاري ریټ په سبسیډایز ریټ زمیدارو ته ورکو.
د پاکستان حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د محدودیت لګولو پریکړې فعالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د حکومت بندیزونه بې معنا دي.
دسی قسم کی جب رجیم سے دے آغا جو ٹوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ تے چلے لارڈ سی ماغا زان خوش آلہ ولو دا پارا خودی بانی پابندی لے گو لیشی ہیں و زمان بخال کا مطلب چھ دے آغا پبلک تا ایکسس چھ دے آغا رکا ہو لیا نو داغی سا فائدہ چھ دے آغا نشتہ دے.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. اوس هم د خبرونې لومړی رپورت. د اپریل د میاشتې ورښتونو او سیلابونو له وجې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې 103 کسان مړه شوي چې په کې تر ټولو زیات یعنی 3 کسان په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. په یاد صوبه کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداره وایي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 3500 نه زیاتو کورنو ته هم زیان رسېدلی دی چې سروې پایل شوی او په مکمل کېدو بای اغیزمن شو خلکو ته مالی مرستې ورکول کیږي. د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د آب و هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. بلخوا حکومت د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. په دې هکله نور تفصیل له پیښوره زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د اپریل د میاشتې په ورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې 103 کسان وژلې شوي چې په کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په دریو لړو کې ټول 3 کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې 21 کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم 21 کسان وژلې شوي او سین صوبه کې بیا 4 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 14 کسان وژلې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرت ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل 11 نه تر 20 پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او 19 کسان بیا د اپریل د 28 نیټې نه تر 1.5 نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کملاړۍ ده په دې کې اولس تنان په حق را سدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پرېوتی دي په چا باندې او سده آسماني بجلی دی واجه دا چې کم څوک په حق را سدلی دي یا څوک زخمیان دي د دې کمپنسیشن او د کورونا چې کم کمپنسیشن دی د دې هم سروه روانه ده حضرلی انتظامیه په مدد سره نو دې ته به هم چې کم دی معاوضه ورکړل کېږي. بل د پی ڈی ایم ای چې کم کنټرول روم دی چې د هغې ایمرجنسی نمبر چې دی 1700 یا 00 د پی ڈی ایم ای د دې ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ ہو کہ اخبل مسئلہ اخبل مصیبت اخبل چکم شکایت وی آغا ورسا وی
د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د بو هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نوي شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دي او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون د مقابله لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلي کېدلو د مخنیولو او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي، بلا ډېر پی فریکوئنسی بھی زیادتی اور ڈیزاسٹر بھی زیادتی گی. حل دا دیر دادے چھ زیادت نزیاد پلانٹیشن اوشی گرین ورلڈ، یعنی کہ مطلب دار شو چھے پلانٹیشن دے سولاریزیشن تتلی دی رینیویبل انرجی دا غی استعمال چھے کم دے آگا زیادہ ہوئی دی، چونکہ حالات دا سی روان دی تو ورست ورست ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز چھے کم دے آگا دیر زیاد شیوی دی اور دا غی سرا حرارت پیدا کی گی، نو گلوبل وارمنگ چھے کم دے دا با نورم مخکیزی.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د ابو هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 30 اربع ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان ل دوکې سیمه تختول شوې د کویلې د قانونو هغه وکان کیندون کې خوشی کړل شوې چې سخ کال د مارچ په درويشتمه بلوس وسلوالې ډلې تختولې ول. د کان کیندون کې پرون دوکې ته ستانه شوال او تو د هرکلې وشو. د دوی د تختونې وروسته بلوس وسلوالې ډلې د کویلې د قانونو ل مالکانو د ټیکس غوښتنه کوله چې هغه یې لمنلو ډډه کړې و. په دې اړه نور حال کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان د دوکې څخه تښتول سوي د کویلې اووه مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه سوي دي، چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د اته دېرش ورځو وروسته راستانه سویو مزدورانو ویلی دي چې دوی بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای تښتولي وو، چا چې په سیمه کې د کویلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کویله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاس افلا سره تړاو لرونکي یو مزدور قایم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټولې شپې په داسې غرنۍ سیمې کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي براوي سره ویل موږ سره یم نه ویل، بس وارې وارې دغه وکړل پښتو دوه کسان پکښې هغو به د کمزور پښتو ویله، یا هغه دغه چې جوګانې ویلې دا جوګانې سره درولي ویلې، بس واښه شانې پر اچولي ولو، بس په دغه کښې اوسېدلو بیا بل ځای له بیا کډه وکړله خه سره ولو سامان راشن ماشن بسترې دا بیا جوړې دی بل ځای بیا بله جوګۍ په موږ دوی په ګډه سره جوړه کړه بیا بیا شپې کولې ګولۍ مولۍ سره ولې، بس انوال به کله فشار زد یا به بله پریشانۍ وه بیا به ورته وویلې، بس بیا به یې ګولۍ ورکړله چې دا کمر وجې وړي بیا مو بل مسلمان په سترګو نه لیدلې، بیا د هغو یوولس کسانو ماسې وه.
د نوموړي په خبره چې تښتونکو شمېره یوولس وه، د چا لپاره چې به پر خرو د ناڅرګنده ځای څخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل. په دې اړه مو چې کله د دوکري د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوی، نو هغه و مشالډو ته وویل چې دوی د بی ایل ای لخوا پر کویله د ټیکس غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده، ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بې له څه شرطه راخوش سوي دي.
د
دوکۍ د کویلې و مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکۍ ته بیرته راستانه سو، کله چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېده. په کوټه کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیش دا هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسېږي.
غریب کارکنان وړي او د هغه په ذریعه د مالکانو څخه خپلې چې د دوی کومې خبرې دي هغه حل کول غواړي، دا یې مین وجه ده. او موږ همیشه د دوی څه دا خواست کړی دي او دا دوی مهرباني ده چې پخوا په دې کې مرګ او ژوبل راتله، اوس دا نه ده، خلک ښې نه وي، کور یې ودان، دا لویه خبره ده. موږ د دوی مزمت نه کوو په دې چې موږ د دوی په خپلو چارو موږ کار نه لرو، لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکر چې دی باید دا دوی تر دې لاس واړول شي، د دوی سره بد ونه شي.
دا د ونې وړ ده چې د مارچ په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه د کویلې و مزدوران تښتول سوي وو، چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. په تښتول سوو کې څلور د کلاس افلا، دوه د سواد د شانګلې او یو د دوکۍ اوسېدونکی دی. په دوکۍ کې د اپریل په اوویشتمه نیټه په رابلل سوي یوه جرګه کې ویل سوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د دوه سوه څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي، نو ځکه دوی و بلوچي وسله والې ډلې ته نور اضافي ټیکس نشي ادا کولی. که څه هم د بی ایل ای لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي، خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بی ایل ای ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او 15315 پټا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږونه تر وو بجو، د شپې لنه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي. په پاکستان کې د غنمو فصل تیار دی، خو حکومت چې د غنمو لپاره کم نرخ ټاکلی، کروندګر وایي دا کم دی او پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې حکومت د تیر کال په حساب د غنمو بیه ټاکلی، خو سخت کال د غنمو حاصلاتو لپاره د کروندګرو لګښتونه د پروسه کال په نسبت زیات شوي، نو ځکه په مقرر شوي سرکاري نرخ غنم خرڅولو کې تاوان دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د پنجاب پر ځای به له ځایي کروندګرو غنم اخلي چې هغوی ته ګټه ورسیږي. هلته په پنجاب کې د حکومت مخالف ګوندونو هم د غنمو د سرکاري نرخونو پر ضد د کروندګرو سره د یووالي په خاطر د اسمبلۍ بهر احتجاج کړی دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومتونو د سلویخ کیلو غنمو بیا سل کم سلور زر روپۍ ټاکلی ده. د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو هم ویلي چې دوی بشپږ لکټنه غنم اخلي او زیاتره سودا به د ځایي کروندګرو نه کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. خو د خیبر پښتونخوا کسان کوآرډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې په دې بیه غنم اخیستل کروندګرو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. د مشال رډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل،
یو کال مخکې چې کم نرخ تړل شوی و نو څنګه کال باندې د غنمو لپاره هغه نرخ تړل شو، او په دې یو کال کې چې کومه ګراني راغلې دا کاغذ د کیمیکل فرټیلایزر خبره وکم چې یوریا بورای به موږ ته په 1300 روپۍ پر بیګ ملاوېدو، هغه بورای نن چې کم دی نو زمیندار ته په شپږ او شپږ نیم زر روپۍ ملاوېږي. دغه سړي پی سره چې هغه عام قیمتونه د نن نه دوه کال او کال مخکې په 500 روپۍ باندې و، هغه اوس چې کم دی په 1200 روپۍ ملاوېږي. دغه سړي ټریکټرو خبره که زه وکم نو په 1200 روپۍ ګنټه به و، هغه اوس په 3000 روپۍ پر ګنټه ده. نو کاسټ آف پروډکشن زمیندار ډیر ځا سیوا شوی دی، او حکومت چې کم نرخ د غنمو لپاره مقرر کړ څنګه کال باندې، نو دا زمیندار د خپل خرچونه ډیر کم دی.
وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې اړوان چرواکو ته حکم کړی و چې د غنمو اخیستل زر پیل کړي او د سوارس لکټنه په ځای اتلس لکټنه غنم واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د کروندګرو د ستونزو حل دا نه دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل، وزیر اعظم چې د زیاتو غنمو اخیستلو کوم اعلان کړی دی، زما په خیال سره د کروندګرو ستونزې نه حل کیږي. دا وخت تر ټولو لویه مسله په پنجاب کې ده. د پنجاب کروندګر ته چې کومه بیه ورکول کیږي، هغه د اړتیانو په خوښه ده. حکومت تر اوسه له کروندګرو غنم اخیستل نه دی پیل کړي او میلیونه یې هم نه اخلي. ارتیان کروندګرو ته د یومن غنمو 3000 یا 200 د پاسه 3000 روپۍ ورکوي. کروندګر مجبور دي چې قرض لسولو لپاره په کم نرخ غنم خرڅ کړي. د بلوچستان حکومت هم 15 لکټنه غنم واخیستو پریکړه کړې ده. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی په حکومت ته خرڅولو لپاره نه، بلکې صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي. په دې حکله د کوټه د کروندګرو یو نمائنده حاجی نثار احمد درمړ مشال رډیو ته وویل،
دا د غنمو خرنګ او مشت فلال کی ډیر ګرام پرې وځي، دا د خپل قیمت زیات خرڅ د مشت خوري. وجه دا ده چې د بورینګ د برمو بډې د ښته تللې دي، او بجلی پر مش ډیره ګرانه ده، او ډیمونه نسته چې موږ یو څه مفتي وب پیدا کوو پر دې غنم ولګو. د غنم بجای چې موږ کم نور فصلونه وکړو، هغه د مارکیټ په لحاظ نن سبا د غنم مشت ښه پیداوار راکړي او ښه پیسې را جوړي.
په 1 اپریل د پنجاب کابینې غونډې ته د وینا په مهال وزیر اعلی مریم نواز شریف وویل چې د پنجاب ټول وسایل د کروندګرو په خدمت کې دي، او اړتیانو ته به اجازه ورنکړل شي چې د کروندګرو استحصال وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف د نگران حکومت په وخت کې د بهر نه د غنمو راغوښتلو معاملې پلټنو کولو حکم کړی دی. بلخوا لاهور های کورټ هم د پنجاب حکومت نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ په حق له پیوا اونۍ کې جواب غوښته دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک او اګریکلچر ادارې په پیښور کې د چرګانو، کبانو، مالونو یا سارو فارمونو ته د ودی ورکول لپاره د دورزنی اکسپو یا نندرتون تابع کړی و چې مقصد یې میرمنو ته په کور دننه له چرګانو، کروندګرو ته له مالونو او چرګانو میانو د فارمونو مالکانو ته د زیاتې ګټې اخیستو طریقې ښودل و. د لایف سټاک ادارې ریسرچ افیسر ډاکټر ممریز خوشحال مشال لډیو تویل چې په سرکاري توګه د چرګانو بیلابیل قسمونه ساتل او عامو خلکو ته به پرایایتي یا سبسیډایز نرخونه ورکوي. په دې حقله نو تفصیل په خبره زموږ خبريال عظمت علي اشاره کوي.
خیبر پختونخوا کې د چرګانو، میانو او ساربو فارمون ته د ود ورکولو او د پوهاوی دروازنې نړیوال اکسپو پایتا ورسید. اکسپو د خیبر پختونخوا لایف سټاک او د اګریکلچر ادارې تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا به شمول د پنجاب، سند او بلوچستان نه د چرګانو د فارمونو مالکانو، د سارو او چرګانو د دوایانو کمپنو او عام اولس ګډون وکړ. د لایف سټاک ادارې ریسرچ افسر ډاکټر ممریز خوشحال مشال ریډیو ته وویل چې په اکسپو کې په خصوصي توګه زنانو ته په کور دننه د چرګانو او سارو نه تزیات پیداوار غستو او خپل معاشي حالت ښه کولو طریقې خو دي.
مونږه مختلف جی دوی ته ټریننګونه هم وخت په وخت باندې کوو، د شلو ورځو د 15 ورځو دا ټریننګونه وي دي کې مونږه دي ته په سینسي بنیادونو باندې دا زده کړه ورخیو چې یاره تاسو به چرګان څنګه ساتي، ته او غنم او دانه او کم چې پاتې شي لکه مونږ بیا ډیران ته ورځو نو هغه قبر هم دی او پاغې باندې هم دا چرګان ساتل کیږي. بل مونږ سره په سرکاري توګه باندې پولټری مونږه هغه بریډونه متعارف کړی دي عوامو ته، خاص کر بلیک استرالاپ وته وی دا تورې چرګي وی او تور وسره نر وی، نو دا مونږه بالکل پیور بریډ ساتل دي عوامو ته. اوس دا په سبسیډایز ریټ باندې مونږه فرټایل انډم ورکو خو چا سره کړو کچرګي نه هغه نه بچي غشتي شي او مونږه چوزم دا دغه سرکاري زینه په سرکاري ریټ په سبسډایز ریټ زمیدارو ته ورکو. کال کې د دوی پروډکشن دغه دي چې 325 انډه بتاته دا په یو چرګ په کال کې اچي.
انټرنیشنل ایکسپو کې د 500 نه زیات د سربو چرګانو، دوایانو او په فارمونو کې د استعمالي دونکو سامانونو سټالونه لګول شوی. ایکسپو ته راغلی صفیا خان مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې زنانو ته په کور دننه د پخلی او هغه خوراکي سامانونه مارکیټ ته د رسولو طریقې وخوده او د دې لپاره د کی پی وومن میټ پروسیسر په نوم یو اداره هم جوړه کړې چې په زنانو د لاس پخلی د خار بیلابیل مارکیټونو ته رسوي.
زموږ سره چې کوم دي نو 10 کچنز د پېښور نه دي، داسې د اپټ آباد نه دي او د ډي آی خان کچن زموږ سره چې دي نو دې ټچ کړي نو موږ هغه د چې دین وسنه څخه به ان شاء الله لازمی دا خو موږ بنیاد کې خو د دې سوسایټي کنه دی لکه خپل کور نه دی لبه موږ ائیډیاز ورکو مختلف دی بدغه کوي کور نه کمی طریقې سره دی خپل پروډکټ سیل کول شي، کمی طریقې سره پیج جوړول شي، کم لکه طریقې کار سره دی خپل کاروبار زیاتول شي. هغه د پاره موږ د هغه سپورټ د پاره دا هر څه جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ارباب عثمان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې زمیدارو او د فارمونو مالکانو ته سبسیډایز خوراکونه او پارزان نرخ د فارمونو جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
اغه کې پنجاب او کی پی کې فرق داده چې اغه انوویشن ګوري، اغه کوشش دا کوي چې زمونږ موجوده کم نظام دې یا سیستم دې اغه مونږه څنګه هر یو شوبه کې یا سیکټر کې خپل شو. مونږ اغه لحاظ باندې دا شونه داسې اپروچ کوو نه نو په دې پنجاب کې هغه ته زیات اپورچونټیز ملاوي کې. حالانکه کتا سو هارٹیکلچر پر لحاظ باندھے اگورے، کتا سو پولٹری پر لحاظ باندھے اگورے، کتا سو ملک پروڈکشن، کتا سو آگے مثال ور کم اوسا پورے دل تدا سے یونٹ نشتا ملک پروڈیوسرز نو ولی نشتا نو دے کے بکار دے چ گورنمنٹ اخپل آغا اہم رول افیکٹولی دی پلے کی دا نہیں چاہیے حکومت بزی او خل کو تبوئی یا فارمر زدا والے او سبسڈیز ورکول آسان خبر ادا خو چی سبسڈیز یوٹیلائزیشن تاسو سم طریقے باندھے اوکے نو آگا گرانا خبر ادا.
دا پاکستان فوډ اینڈ ریسرچ ادارې د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د زراعتو په ګټه کې 80% برخه د لایف سټاک نه اغستې کیږي کوم چې د ملک د جی ډی پی 11% ده. اداره وایي چې د ملک 15% ولس د سارو او چرګانو د کاروبار سره تړلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره
ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. نو رپورټونه هم لرو خو اول پام وکړئ د خبرنو لاندېست. د اپریل 12 د پیل شو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بیلابیلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 103 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 3 کسان په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداره وایي چې په دې بارانونو کې له 3500 نه زیاتو کورنو ته هم زیان رسیدلې ده. د ادارې د ځانی او مالی زیانونو سروې پیل کړي او متاثرینو ته به معاوضه ورکول کیږي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلي له قانونو تختول شوي و مزدوران 8 ورځې پس پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران سخ کال د مارچ په 23 د بلوچ بلتون پالې ډلې بی ایل ای وروسته له هغې تختولې وو چې د کویلي د قانونو مالکان دې ډلې ته د ټیکس ورکولو نه انکار کړی و. د قانونو مالکانو اتحادیه وایي چې دا کسان بغیر له کوم شرطه خوشي کړل شوي دي. دا خبر په پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د 30 کیلو غنمو بیا 3900 روپۍ ټاکلې ده. د خبر پښتونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټر لیاقت یوسفزي بیګا مشال لډیو ته ویل چې په دې بیا غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه د ماینونو ډکې ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا یعنی د مې په 3 لمانځل کېږي خبرې کړې دي. په چین کې د یوې لوی لارې د خویدو له کبله د مړو شو کسانو شمیر 6.5 ته پورته شوی دی. دغه شمیرې د فرانس پریس خبری آژانس د چین دولتي آژانس شینوا په حواله نن خبرې کړې دي. په دې خبر کې راغلي چې پیښه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل شوي هم دي. دا مشال رادیو دا د خبرونې دویمه نیمایي پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي واشنگتن با له بشری پلان پرته د غزې پر افخر د پوځي عملیاتو ملاتړ ونکړي. دا په داسې حال کې دا چې په غزه کې د اوربند لپاره نړیوالې هلې ځلې توندې شوې دي. بلخوا د اسرایلو وزیر اعظم ویلي چې که په اوربند موافقه کیږي او کنه رفخر کې به د حماس پر ضد پوځي عملیات ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بلنکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د 2.5 ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالتونو د دریځ او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره چې وایي هغه به غمیز رامنځته کړي پر مخ یوړل شي. بلنکن خبر اعلان ته وویل متحده ایالات نشي کولی او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغیزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي. هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی. بلنکن څرګنده کړه نور لارې هم شته. زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفح لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه نه شي. هغه وویل دا هغه څه و چې ده له اسرایلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د حکومتي وویاند ویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال به له منځه وړي. دغه ویان زیاته کړه چې اسرائیل ژمن ده چې د حماس د 5 کنډکونو وروستي 4 کنډکونه به په رفح کې له منځه وړي او په دې اړه خپل پلانونه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره شریکوي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن بې په ورځ په رفح کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمه یې له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګه ویل کړي اوربن پر موافقه سلا وشي او نشي اسرائیل به د غزه په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ لمنځوړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ډیسیشن بې په ورځ وویل چې په غزه کې د اوربن لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې برمته کړل، خو اسرائیل په ځواب کې پر غزې ترانګې پوځي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې اوو میاشتو کې له 4000 ډیر کسان وژل شوي دي.
دا مشال رادیو دا نن د مئی دویمه د القاعده ډلې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د مئی په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. تر بن لادن وروسته ایمن الزواهری د دغې ډلې مشر شو. د هغه تر وژل کېدو وروسته ملګرو ملتونو سیف العدل د القاعده اوسنی مشر یاد کړی دی. دا چې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو 14 کاله وروسته القاعده ډله په څه حال کې ده او دا چې په افغانستان او سیمه کې د ډلې حضور او فعالیت څه ډول دی، په دې اړه تفصیل اسدالله لودین په ریپورت کې اورو. دا ریپورت د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په هغه غږ پیلېږي چې پکې نوموړی د اوسامه د وژل کېدو اعلان کوي.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د مې په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال وویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط واوسي. امریکا پر دوی د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې 10 کاله وروسته د دوی پټکو د دغه بریت طرح بن لادن واجه او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اوسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سي ترګري ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځ ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو، نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو له لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2001 کال د اکتوبر په ومه پر دوی د سپتمبر د 11 بریټ په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه ته نږدې په یو تر ټولو خوندې سیمه ایبټ آباد کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یواني وکړه دا چې لوتلو وروسته هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندې ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نور ځایو کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبریده مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اوپراتیفي یا استخباراتي ورتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچه، یعنی د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې، د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په لاس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اوسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅباندې یو لسکلن فعالیت روسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې ووجل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لاکال نه وو پوره د الزواهری وجل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښې ده. د امنیتي چارو یو بل څیړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمیر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران دغه سره ډیر کوي اړیکې لري، او ایران او یا د ایران غونډې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نوی تقابل کې قرار لري، هغه به د القاعده څخه په حیث د یو افزار په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم له خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې په خوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپل هیوادونو ته تللی دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي، او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
د صدالله لودین رپورت مو اوریده. په د خیبر پختونخوا د تعلیم سانګې په صوبه کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مای تر 15 غزول دي. دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 9 پلان شو چې موخه شل لکه ماشومان په سکولونو کې داخلولو، خو د چارواکو په وینا تر دې مهاله خوښه 15.5 لکه ماشومان سکولونو ته وروستې دي. بلخوا د تعلیم د پرمختګ غیر سرکاري اداره الف اعلان چې دا مهال په صوبه کې د سکول د عمر خوښه و دش لکه ماشومان له سکولونو بهر دی، او د تعلیم څنګه د سکولونو د ستونزو د هواري او د نصابي کتابونو ورکولو پر ځای مالی پانګې د کمپاین پر مشورتي خرڅ کړي دي. په دې حق لانو تفصیل د مجید بابر نه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین د مئی د میاشتې تر 15 غزولی دی. د یادې محکمې له مخه دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې نه تر اپریل د 9 په دې مخه شروع شوی و چې په صوبه کې د سکولونو نه بهر شاوخوا 400,000 ماشومان زده کړو ته وهڅوي او سکولونو کې داخل کړي. د اپریل په 13 مشال لیډو سره په خبرو کې د تعلیم د محکمې صوبایي ډایرکټر جنرال میرمن سمینا الطاف وویل چې په زمشو قبایلی د لوکي د دې کمپاین ډېری ښې نتیجې راغلي دي.
خیبر محمد اوپرل
د مومندو خیبر او نورو قبایلی سلونه مونږ ته ډېر مثبت رد عمل راغلي، او مونږ وسته خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې لمخې به اړې جنیس تکونکو ته ₹1,000 د میاشتې وظیفه هم ورکوو. دا راز تورغر انګلاو کوهستان کې پریوایتی توګه اولس خپل ماشومان دینی مدرسو ته د ستکلو لپاره استول غوړه غړي. مونږ اوس په بل تګلاره کار کوو چې مونږ به هم دغه دینی مدرسې د اسري ستکلو لپاره کاروو.
د تعلیم د محکمې د ډایرکټر جنرال سمینا الطاف لخوا مشال ریډیو ته ویلې شوې چې د اپریل تر 9 پورې تر سره شوې کمپاین کې یې سکم 15.5 لکه د سکولونو نه بهر ماشومان زده کړو ته راکش کړي دي، چې پکې سکم 2 لکه جونی او سکم 3.5 لکه هلکان شامل دي. خو بلخوا په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د غیر دولتي ادارې الف اعلان صوبایي مشر عمر اورگزی زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې 30,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي او د تعلیم محکمه 2,00,000,000 روپۍ په ماهانه خساره کې روانه ده.
دی دلته خبرونو ته ایډز ورکړي دي د ارسړي په خپل کمیشن د پکې اربونو اربونو روپۍ ورګي او بل سیټ ته تاسو د ټیکسټ بوک پیسې نشته ته کتابونه چاپ کی او ته چې انرولمنت ډرایو انرولمنت ډرایو خدای د حق ته ستاسو تقریبا 3.87 ملیون مشومان مند تا د سکولونو نه بهر دي او هغه څه غواړي هغه دا نه غواړي چې ما سکول ته بوزغه وای چې ما ته استاد راکه ما ته ځای راکه تاسو سره سکول نه تا په اتو کالو کې تا نوې سکول نه جوړ کړي اپګریډیشن ته کې لګي استادان ته مړه سي ګپ شپ لګ پلس سي ګپ شپ مونږ لګو خو بیا ته کوم مشومان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي ما غیر زه وتوي چې را داسې وګو یو ثرد پارټي بهر کو او دا به مونږ ته بیس لاین اور ان لاین سروي لکه زور ته د زړه بیس لاین سرویس یاره مونږ په مردان کې اسکول ته لاړو د مشومانو نه مونږ زده کړی واورې دي چې را تا لرننګ اوټ کم سدي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې مشرې میرمن سمینه الطاف ویلي چې محکمې په صوبه کې سکولونو ته د سده پاسه 22,00,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. تر دا مهال سده پاسه د 15,00,000 هدف مو ترسره کړی خو د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به دا کمپین بیا کوو او د ټاکلي هدف پوره کولو لپاره مو نوې تګلارې جوړې کړې دي.
د مجید بابر رپورٹ مو اور د پاکستان وفاقی حکومت لپرون رئیس د پیټرول او ډیزل په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې ورسره د پیټرول په یو لیټر کې 15 روپۍ او د ډیزل په یو لیټر کې 73 روپۍ کمی راغلی دی. حکومت ویلي چې دا نرخونه به د مئی تر 15 هم دغه شان چلیږي خو عام ولس بیا وایي چې د تیلو په نرخونو کې له کمی سره د ګاډو په کرایانو کې کمی نه دی راغلی. دوی وایي چې تیل ګران شي نو د ګاډو ډرایوران کرایانې ورسره زیاتې کړي خو چې کله ارزان شي نو بیا نه راټیټوي. په دې موضوع له پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکي اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی. د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپۍ او 20 پیسې د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپۍ او 20 پیسې رقم کړی شوی دی. د خزانه وزارت لخوا په 3 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون له امله دوی کړی دی. دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې د کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده. نو محمد عکیف چې پیښور ته روزانه خپل روزګار لذي راځي وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي.
زمان حکومت نه دا خواسته چې دوی د پرې اډو کې وګرځي راځي شي ډېر روانه د خپل نامه ورتي.
مردان ته روزانه تلونکي او راتلونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریان سمدستي سیوا شي خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي. دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سي ان جي ګرځي نو باید هغه نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریان هم مساری.
چونکه زما ڈیوٹی مردان کے دا اوز روزانہ زم مردان تھا 120 روپے پلین کوچ والا علی 150 روپے موٹر والا علی نو چونکہ پیٹرول کی کمی راغلے نو پیٹرول نن سبا ہو کتا سبا تبھی نو ٹرانسپورٹ زیادہ تر گاڑی چیری نو آگے کی سی این جی استعمال پلین کوچ کی سی این جی دا الٹو موٹر دی دام سی این جی لکھا نا لگا سے کیری ڈبی ری نو دام ٹولے پاس این جی ری پیٹرول ہو بس آگے چیرا چا ذاتی گاڑی بھی ہو یا بائک مائک بھی دا کے پیٹرول استعمال
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانه ده ورسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو پړه ډرایوران څه دریځ لري. نمردان نوخار او پېښور ته سورلې وړونکو د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علي وای چې زیاتره ګاډي په سی ان جی چلیږي او سی ان جی نه درځانه شوي. د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډیر ګران شوي دي. د دوی کرایانې د نور خرچو او د سی ان جی د نرخ مطابق اخلي.
موږ د حکومت 15 روپۍ پېټرول ارزان کړی دي خو 6 روپۍ د سی ان جی ګران او سی ان جی اواز دا سی ان جی نه دي سره موبلیل هر یو هغه ایټم چې کم زمون په استعمال کې راځي هغه ګران دي ضرورت نه دا خو لا سی ان جی دي شل روپیا ګران اګلا چې 250 روپیا مرزانه کی نو بیا هم واره نه کوي چې چوکي دا موږ دا نه کیږي چې لکه بیا موږ ته په معمولی خبره باندې بیا موږ ته دغه کوي نو زمون هر یو هر هوا مدن ګران دي چې لکه کم زمون ضرورت وي دا موږ ته ډیر ګران اګلا.
د حکومتي اعلامیه تر مخه دا وخت د پېټرول یو لیټر نرخ 283 روپیا او 50 پیسې دي. دغه رنګ د یو لیټر ډیزل نرخ شوخه 282 روپیه دی ولې د سینجه یو کیلو نرخ شوخه 340 روپیه دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و پر محدودیتونو اندېښنې ښودلې دي. په هغه هیواد کې حکومت پخوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولي دي، خو دا ځل حکومت د ټولنیزو شبکو او رسنیو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په وروستیو کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو بندیز نه لګوي، بلکې د کارونې لپاره یې قوانین سختوي. خو فعالان وایي چې ریاست د خپلو خوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نو تفصیل د ګل ایاز په رپورټ کې.
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومیده محدوده کړل شوې او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحال کړي. خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ور باندې بندیز لګولی دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم څو واري د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوي وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے، رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
په پاکستان کې د رائے اظهار ضروری دی. خدا سے هم نشي کېده چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسمې خبرې کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مې استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زموږ حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو پاړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روان دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لري ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت هم دا غواړي چې له ټویټر هغه خبرې لري کړي چې د دوی پرځد وي. کچېری حکومت هم دغه سوچ او فکر ته دوام ورکوي، نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیسبوک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار حل کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ دا ٹولا کیسا دا بیانیو دا جدا حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم دا زکہ چھ حکومت نہ زی راضی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانیے چھ زڑے و ناسم وی نو دا ٹولنی زو رسنئی ورا تگ روستا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چھ حکومت دا خبر کئی چھ دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا، نو په ایکس پانه داسې خبرې شروع شوې چې پکې د ریاست بیانیا پکې چیلنج شوی و. خو ریاست دغو خبرو ځوابولو کې ناکامه شوی او بیا ورته د ملي امنیت ته د خطر په نامه پلمه جوړه کړې او پر هغه بندیز لګولې.
هارون بلو زیاته کړ چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کول صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری ل ولسمه بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشری حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دی زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13مه مشال لته ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خندا خبره غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسٹر آفس یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سم چې ده هغه ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي افیشل ورژنز چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا ده چې هغه ته پته ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنٹ ده خلک ټول او سم چې ده هغه ایکس استعمالې. نو زما په خیال دسی قسم کې چې کوم ریجیم چې ده هغه یو ټوټالیټیرین اسپیکټ ته چې لارډ شي نو هغه ځان خوشاله ولې د پاره خو دې باندې پابندی لګولې شي. خو زما په خیال کې مطلب چې ده هغه پبلک ته ایکسس چې ده روکاولې نو دا غي څه فائدہ چې ده نشته ده.
د ټولنیز رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیز رسنیو بندیزونو سره خلک خپل اواز نشي رسولې.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
Thank you. ಯಾರ